Body.
د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. له دې شېبې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای پر سر له پرون ماسپښین راهیسې جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له سیمې پر رسېدلو راپورونو کې ویل کېږي چې د کلیګل او ارانز قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. ویل کېږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه په دې جګړه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو خلک وایي چې پولیس د جګړې ساحې ته رسېدلي، مګر په جګړه کې د ښکېلو وسلوالو شمېر زیات دی او ورغلي پولیس یې د کنټرول وس نه لري. د افغانستان لومړنی ترانزیتي ریل ګاډی له 40 ورځو وروسته ترکیه ته رسیدلی. د ایران اسنا دولتي اژانس پرون خبر ورکړ چې د افغانستان په سوداګریزو توکو بار دا ریل د ایران د روزنک له لارې تللی و. د ترانزیت ریل شاوخوا میاشت مخکې ایران ته ورسید، خو هلته په نامعلومو دلایلو څو ځایه وځنډول شو. دا ریل چې د افغانستان شاوخوا 1000 ټنه کانی دبرې پکې باردي پرون د ترکیې سرحدي ښار وان ته ورسید. د طالبانو د حکومت د اوسپنې پټلۍ ادارې او د سوداګرۍ وزارت ویلي دي چې ترکیې ته د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره د هرات خواف د اوسپنې له پټلۍ څخه کار اخلي. د دې پټلۍ د رغونې څلورم فاز څو ورځې مخکې په هرات کې پیل شو. د غزې د تړانګې د رفح ښار اوسیدونکي خبر ورکوي چې په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو له پراخېدو سره هلته جګړو زور اخیستی دی. اسرایل وایي د رفح په ختیځ کې د مصر سرحد ته نږدې محدود پوځي عملیات کوي، خو امریکا او د اسرایل نورو متحدانو په رفح کې د لوی کچې پوځي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی. د عیني شاهدانو، د بیړنۍ خدماتو د کارکوونکو او روغتیایي چارواکو په وینا، د رفح په لویدیځ کې د اسرایلو د تېرې شپې په توغندوي او هوایي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د حملې په هغو سیمو کې شوي دي چې د تېرې یکشنبې په ورځ د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یوه کمپ له برید وروسته د اور لګېدو په پیښه کې 45 کسان ووژل شول. یوټیوب د دې ټولنیزې شبکې له مقرراتو د سرغړونې له کبله د ایران د بهرنیو چارو د وزارت رسمي چینل بند کړی دی. ایرنا دولتي خبری آژانس پرون خبر ورکړ چې یوټیوب دا اقدام څه موده وروسته له هغه وکړ چې د بهرنیو چارو د وزارت پر یوټیوب چینل د مقاومت د فلسطین لپاره یوازینی انتخاب تر سرلیک لاندې په انګلیسي ژبه یوه ویډیو خپره شوه. ایران د خپلو اعلانونو او خبرونو لپاره له یوټیوب څخه داسې مهال کار اخلي چې دا پلاتفورم په ایران کې فلتر شوی او خلک یې د کارولو حق نه لري. له دې مخکې میټا شرکت چې د انستاګرام او فیسبوک خاوند دی، په دې ټولنیزو شبکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د لوی مشر آیت الله علي خامنئی رسمي اکاونټونه بلاک کړي وو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمرینی لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت شپې په 9:30 بجو د ترینیداد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپله دوهمه تمریناتي لوبه کې د جمعې په شپه د سکاټلند له لوبډلې سره په همدې لوبغالي کې مخامخ شي. افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سی ګروپ کې له نیوزیلند، وست انډیز، پاپوا نیو ګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د جون په 14 د کابل په وخت د سهار په 15 بجو د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. د روسیې ولسمشر د طالبانو له حکومت سره د اړیکو جوړېدو ته لیوالتیا ښودلې. په یو راپور کې به واورئ چې له دې کار څخه د روسیې هدف څه دی.
روسیه احساس کوي چې لنجري څخه باید طالبان سره کار کوي چې داعش په افغانستان کې خونسا کوي. دا حیاتي مسله ده روسیه لپاره.
په نورستان ولایت کې د دوو قبیلو ترمنځ خونړۍ جګړه
کم لفظی شخړه شوې ده د ارنس چوپانان او دوی ترمنز همدغه وروسته جنگ شوې ده. جنگ کې دوه کسان د قلیغل ځوانانو مړ شوې دي او ارنس د خلکو یو کس زخمی دی.
د وروستیو سیلابونو ځپل شوې کورنۍ وایي چې لا هم مرستو ته اړتیا لري. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ونیسي او له دې هیواد سره اړیکې جوړ کړي. یو ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د روسیې له تور لیست څخه د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د طالبانو حکومت د روسیې د ولسمشر د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. مسکو ولې د طالبانو له حکومت سره ژورو اړیکو ته لیوالتیا ښودلې؟ په دې اړه جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې واورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شمې په ورځ په یو بیان کې د افغانستان لرلید ته د پاملرنې په اهمیت او ورسره د اړیکو په جوړولو ټینګار کړی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف د یکشمې په ورځ طالبان افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منع شوو ترهګرو ډلو په لیست کې دي. ولې مسکو په دې وروستیو کې له طالبانو سره ژورو اړیکو ته لیواله دی؟ په سویس کې میشت افغان سیاسي کارپوه ډاکټر طارق فرادي یې په اړه وایي.
روسیه له ضرورت له امله طالبان ته نژدې کېږي. دلیل هم دا ده چې مسکو تالار کې چې حمله وشو داعشیان پاکستانی داعشیان امکان لري چې افغانستان نه ترکیه ته تللی وي او ترکیه نه مسکو ته. په هر صورت روسیه احساس کوي چې له نژدې څخه باید طالبان سره کار کوي چې داعش په افغانستان کې خونسا کوي. دا حیاتي مسله ده روسیه لپاره او د نژدې کېدو یا په رسمیت پیژندنو په عوض کې له طالبان استخباراتي درخواستونه هم امکان لري چې وکوي.
د 2022 کال د فبروري په 23مه پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته روسیه د نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره مخ شوه او له غربي هیوادونو سره د مسکو اړیکې له سختو کړکیچونو سره مل وې. د افغانستان د منځنۍ کرښې د ګوند مشر یحیی چاوش چې په سیمه کې د مسکو سیاستونه له نږدې څاري وایي
په هر اندازه چې د روسیه او امریکا مناسبه خراب کیږي ترنګل کیږي په همدې کچه روسیه علاقمند دي چې د نړۍ ملکونو خپل روابط ټینګ کړي. په همداشان د افغانستان سره دا مناسبات ډیر ارزښمن دي روسیې ته او روسیه غواړي چې دا مناسبات ټینګ کړي. دا په دې معنا دي ګام په ګام غواړي چې د افغانستان د پیژندګلوي پیژندتوب مسله هم ترمنځ کړي.
د 2023 کال په اگست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیه د هغو هیوادونو په ډله کې ده چې په مسکو کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته سپارلی او خپل سفارت یې په کابل کې فعاله ساتلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او سرځای پر سر پرون ماسپښین جګړه پیل شوه چې ځاني او مالی زیانونه یې اړولي دي. له سیمې پر رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې جګړه روانه ده او دواړو لورو پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړي. جګړه کلایګل او ارانس قومونو ترمنځ پیل شوې او ویل کېږي چې بېګا د شپې تر ناوخته پورې روانه و او دوه تنه پکې وشل شوی او یو بل ټپی دی. د ازادي رادیو خبريال او په دې اړه نور تفصیل.
د نورستان په زیاتو سیمو کې د اوړي په موسم کې چوپانان خپل څاروي لري پرتو او یخو سیمو ته وړي، چې ډېری وختونه د څړځایونو او ځنګل پر سر د خلکو ترمنځ شخړې او جګړې رامنځته کیږي. اوس تازه د وانتویګل ولسوالۍ د ارنس او کلایګل قومونو ترمنځ د سه شنبې ورځې ماسپخین څخه جګړه پیل شوې، چې د ځایي اوسیدونکو په بیان د شپې تر ناوخته دوام درلوده او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو شمس الرحمن او خالد افغان د جګړې پیل کېدو لاملونو او خلکو ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کلګل کم ځوانان تلو د ناغې په خاطر مونږ ته خوښ دغه پسلې کیږي او د سرحدا ساتل په خاطر دوی ځوانان ګماري هغه ته ناغې چا ورته وي. دوی تلو والته هغه ساحه ته کم لفظي شخړه شوې ده د ارنس چوپانان او دوی ترمنځ. همدغه وروسته جنگ شوې ده، جنگ کې دوه کسان د کلګل ځوانان ته تکړه ځوانان دی لګېدلي دي، هغه مړ شوي دي او ارنس د خلکو نو یو کس زخمي دی. هغه وروسته بیا کلی خلک خبرېږي د کلګل بیا خلک ورزي بیا جنگ شروع کیږي. هلته بیا خوشبختانه بیا څوک تلفات نه لري.
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالۍ مربوطه ارنس او کلیګل کلی خلکو ترمنځ د مالچر ځای لپاره په جنگ شوی دی. په دې جنگ کې دوه کسان شهیدان شوی دی. کلیګل کلی اوسیدونکي دوه کسان د ارنس کلی زخمیان دي. اوسمهال د نورستان ولایت امنیتي ځواکونه هلته رسېدلي، جنگ یې مهار کړی.
د دوی په بیان چې دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې هم کړي، چې په نتیجه کې د چوپانانو او څارویو د شپې تیرولو کوټې او څاروي په کې له منځه تللې دي. ځایي اوسیدونکي وایي که څه هم چې د شپې جګړه غلې شوې، خو د دواړو لوریو څخه په سلګونو وسلوال کسان راجمع شوي او باید چې د جګړې بیا پیل کېدو د مخنیوي او منځګړیتوب لپاره سیمې ته نور ځواکونه او د شاوخوا کلیو قومي مشران لاړ شي. بیا هم شمس الرحمن
د ارس ډېر نفوس کلی دی، هغه ځاینه هم خلک راوتلي دي او دې خوا کلیګل خلک هم تللي دي. حکم چې ولسوالۍ نه نظامي خلک تللي دي، هغوی تعداد کم دی چې دلته اردو هم رسدګي وکړي شي، که نور ځواکونه هم لاړ شي شي دغلته. نور کلي ولسونه هم باید منځګړتوب وکړي چې دغسې د خلک منځګړتوب ونه کړي، دا یو لوی فاجعې سره مخامخ شي.
تر اوسه امنیتي ادارو د یادې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. په تیرو کلونو کې په ختیځ، مرکزی او لویدیز نورستان کې د تورته د قومونو، کلیو او کورنیو ترمنځ د ځنګل، اوبو او څړځایونو پر سر جګړې شوې، یو بل ته مرګ ژوب لاړولی، د یو بل کورونه سوځولي او په یادو قومي نښتو کې د نښترو، ځنغوزیو او نور شنه ځنګلونه هم په یورو بدل شوي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه په 19 او 15 متره لنډو څپو اوري، چې په دې څپو د ازادۍ رادیو خبرونه د مخام تر شپږو بجو پورې دوام کوي. د مخام په شپږو بجو زموږ خبرونه په 12:00 منځنۍ څپه پیلېږي، چې بیا د سهار تر شپږو بجو په دې څپو دوام کوي. یعنې د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپو او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپو د ازادۍ رادیو خبرونې اوریدای شي. ورځو نورو مطالبو ته. د طالبانو حکومت په میدان وردګو ولایت کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانیستو خبر ورکوي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګری مېرمنې د خپلو کاري ستونزو له کبله شکایتونه کوي. دوی د پیر او پلور د بازار نشتون او د خپلو تولیداتو لپاره د صادراتو د فرصتونو له نشتوالي څخه شکایتونه کوي. فیروزه عزیزي د موضوع نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د دوشنبې په ورځ په میدان وردګو ولایت کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانیستلو خبره کړې، د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګري ښځې وایي کاروبار یې کمرنګه او د تولیداتو لپاره یې د صادراتو زمینه برابره نه ده. د میدان وردګو ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړې لیلما امرخیل وایي دوی دا خونه ځکه جوړه کړې چې د سوداګرو ښځو ستونزو ته پکې رسېدنه وسي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مونږ غواړو چې دوی سره هم کومکونه وسی، هم په زمينه د کار کې فعالیت کې دوی سره مرستې وسی، او دوی شناسایي سي، دوی باید عضویت اتاقو ولري او دوی جواز واخلي رسمي کار وکا فعالیت وکا.
خو یو شمېر سوداګري ښځې وایي چې د پخوا په پرتله یې کاروبار کمرنګه سوی دی. د دې ډلې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي انیسی ازادي راډیو ته وویل
زموږ کارونه څنګه مخکې ځي؟ تېر کال یو څه ښه وو چې دوبۍ ته مو صادرات درلودل، او سږ کال په دې برخه کې تر اوسه څه نه لرو.
یو شمېر نورې سوداګري ښځې هم د صادراتو لپاره د زمینې نشتوالی د دوی د کار پر وړاندې د خنډونو یو لامل بولي. په کابل کې د لاسي صنایعو یوه سوداګره خدیجه وایي
بازار کافي نیست، خرید و فروش نیست، پول نیست،
په کافي اندازه بازار نشته، پلور پیر نشته، پیسې نشته. په هغې کچه چې مخکې به پلور او پیر کېده، واردات او صادرات به کېد، اوس مهال
له دې ډلې ښځو غونچه ګله چې په هرات ولایت کې د شاتو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه که بازارها خراب شد، پول از بین مردم گم شد.
له بده مرغه چې بازارونه خراب شول، په خلکو پیسې ورکې شوې. زموږ عمومي ستونزه دا ده چې له بده مرغه بازار نه لرو. مخکې نندارتونونه ډېر وه، کولای مو شول چې نندارتونونو کې ګډون وکړو او خپل محصولات وپلورو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د سې شنبې په ورځ د مې میاشتې په 28مه نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې سوداګرو ښځو د دې ادارې له ځانګړي استازي علي سن داودیان سره کتلي، او د ښځو په رهبرۍ د سوداګرۍ او بازارونو ته د لاسرسي لپاره د مالي او تخنیکي ملاتړ غوښتنه کړې ده. د سوداګرو ښځو پر وړاندې د ستاننګونو د حل په اړه مو د طالبانو حکومت چې د ښځو پر فعالیت او کاري سخت بندیزونه لګولي، د دوی د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد وپوښت. خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبې په ورځ په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ د ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت د اصولو پر بنسټ ښځو ته د سوداګرۍ اسانتیاوو په برابرولو ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د حمل میاستې په پای کې په یو راپور کې ویلي و چې د سوداګرو ښځو فعالیتونو د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ښځو ته د کار زمینه برابره کړې، خو د بازار او پانګې د نشتوالي په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
رسره اوسه قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو د منځني ختیځ پر لور. د اسرایلو د پاوز ټانکونه پرون د رفح ښار مرکز ته ننوتل. د راپورونو له مخې د دوشنبه ورځې په مخام او پرون اسرایلی ټانکونو او جنگی جټ الوتکو یو شمیر سیمې هم وشتلې دي چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. اسرایل وایي چې په رفح کې د حماس ډلې وروستي سنګرونه په نښه کوي. د موضوع نور تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د نړۍ له پرله پسې غوښتنو سره سره چې اسرائیل باید په رفح ښار کې خپل عملیات ودروي، د سې شمې په ورځ اسرائیلي ټانکونه د رفح مرکز ته ورسېدل او ځینې سیمې یې هم په نښه کړلې. د سیمې خلکو رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونه د غزې تاړنګې په جنوب کې د رفح ښار مرکز ته ننوتل. اسرائیلو لا رسما د رفح مرکز ته د خپلو پوځیانو د ننوتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې اوسیدونکو ویلي چې دوی د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په مرکز کې الوده جماعت ته نږدې لیدلی دي. رفح ښار ته په داخلېدو سره د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه د نړیوالو خبرداریو سره سره اسرائیل شاوخوا دوی اونۍ وړاندې له مصر سره په دغه سرحدي سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. رویټرز اجانس دا هم وایي چې اسرائیلي ټانکونو او جنگیالیو د دې شنبې پر ماښام او د سې شنبې په ورځ په رفح ښار کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. اسرائیل په رفح کې د یک شنبې په شپه د کډوالو پر کمپ په برید سره لږ تر لږه 45 کسان ووژل او سلګونه نورې ژوبل کړل. دغه برید کلکې نیوکې وپارولې او اروپایي ټولنې، عربي نړۍ او ملګرو ملتونو په کلکه وغندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي په غزه کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې او دا وحشت د ده په وینا باید ودرول سي. د یک شنبه شپې تر بریدونو وروسته چې نیوکې هم وپارولې، د دوشنبې په شپه هم د اسرائیل په بریدونو کې د حماس افراطي ډلې د روغتیایي چارواکو په وینا شپاړس فلسطینیان په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي په رافشار کې د اسرائیل پاوز د مځکنیو عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 1,000,000 کسان له دې ښاره تښتېدلي دي. د دغو بریدونو په غبرګون کې هسپانیا، آیرلند او ناروې اعلان وکړ چې د فلسطین خپلواک دولت به په رسمیت وپیژني. هسپانیا د سې شنبې په ورځ دغه ژمنه پوره کړه. اسرائیل له دې تګلارې سره سخت مخالفت ښودلې او وایي چې دا کار به د یوه ترهګریز دولت د رامنځته کېدو سبب سي. د تیر میلادي کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل باندې د حماس د سختریز ډلې د بریدونو په نتیجه کې 1,200 اسرائیلي وګړي ووژل سول او 250 کسان یرغمل سول. اسرائیل وروسته پر غزه پراخ بریدونه پیل کړل. حماس د اروپایي ټولنې او امریکا د تروریستي ډلو په لیست کې دی. د حماس تر ولکې لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه 16,000 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړې نه دي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نسبتا سختو بادونو او بارانونو اټکل کړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې ښایي نن او سبا د سالنګ په ګډون د هیواد د جنوبي، لویدیځو، ختیځو، شمالي او مرکزي ولایتونو په ځینو سیمو کې چټک بادونه ولګیږي او د دې بادونو چټکوالی به په ساعت کې له 80 تر 90 کیلومترو پورې وي. په تیرو څو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او د استوګنې زرګونه کورونه ویجاړ شول. بغلان له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو سخت ځپلی دی. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي کورنۍ وایي چې لا هم سرپنا، خواړه او د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی او همداراز روغتیایي خدماتو ته لاسرسی د دوی لومړنۍ اړتیاوې دي. په عین حال کې اروپایي ټولنې په یو خبر پاڼه کې له وروستیو سیلاب ځپلو سره د 200,000 یورو مرستې په تړاو ویلي چې په افغانستان کې وروستیو سیلونو زرګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیر خلک یې بې کوره کړي دي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي و چې د وروستیو سیلابونو د 80,000 قربانیانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. عبده سپوږمۍ او په دې اړه نور تفصیل.
سره له دې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ځانګړې توګه بغلان، غور او فاریاب کې له ویجاړونکو سیلابونو شاوخوا یوه اونۍ تیریږي، ظاهرا د ځینو سیلاب ځپلو لومړنۍ او بنسټیزې اړتیاوې لا هم نه دي پوره شوي. په دغو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته یې وضعیت ښه نه دی او بیرنۍ سرپناه، خوراکي توکو او جامو ته اړتیا لري. د بغلان ولایت فلول کلي اوسېدونکی رحمت الله چې ورور یې د وروستیو سیلابونو له امله مړ شوی وایي تر اوسه هر ورځ مرستې ورسیږي خو دوی تر هر څه ډېر سرپناه ته اړتیا لري.
خلک بیکوره دي، په خیمو کې ژوند کوي، هوا ګرمه ده، میاشي او ناروغۍ ډېرې دي. خلک کالي او خوراک ته اړتیا لري، درمل ته اړتیا لري. د اوبو کانالونه باید جوړ شي ځکه د څښاک پاکې اوبه نشته.
د فاریاب د المار ولسوالۍ اوسېدونکي شکیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغومره مرسته نه ده شوې څومره چې د خلکو اړتیا ده. ډېری خلک د خپلو کورونو د بیا رغولو لپاره نغدو پیسو ته اړتیا لري، سرپنا ته اړتیا لري. همداراز د ولسوالۍ له مرکزه نیولې تر ولایت پورې لارې په بشپړ ډول خرابې شوې. موټر اصلا پرې تګ راتګ نشي کولی. که ناروغان ولرو له ستونزو سره مخ کیږو.
د غور ولایت د درای شیخ ها اوسیدونکی ظریف بیا ادعا کوي چې له دوی سره تر اوسه بنسټیزې او لومړنۍ مرستې نه دي شوې.
خلک اوس نقدو پیسو ته اړتیا لري ځکه ځینې خوراکي توکي چې خلکو ته ویشل شوي تاریخ تیر دی او مرسته شوي جامې ټولې لیلامې دي چې د کارولو وړ نه دي. دلته د څښاک اوبه نشته، خلک نشي کولی اول د لیلام جامې پرې مینځي او بیا یې وکاروي.
دغه سیلاب ځپلي له بنسټونو او دولت څخه د مرستې هیله لري څو بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ سیلاب ځپلو ته د 200,000 یورو د مرستې په اړه په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغو سیلابونو زرګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیر شمیر کسان یې بې کوره کړي دي. یادې ټولنې ویلي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي، لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 80,000 زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي. د اروپایي ټولنې په خبره دا مرستې به د روغتیایي خدمتونو، سرپناه، د ژوند د لومړنیو اړتیاوو لکه کمپلې، د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخه کې ورکړل شي. د مې میاشتې په پیل کې دغې ټولنې په افغانستان کې د سیلابونو له زیانمنو سره شاوخوا 400,000 یورو مرسته کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP تیره اونۍ په یو راپور کې ویلي وو چې د وروستیو سیلابونو د 80,000 قربانیانو د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د تازه شمیرو له مخې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوي، د مې میاشتې له 10 څخه تر 12 نیټې پورې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 449 تنه مړه شوي دي او 1,318 نور کسان ټپیان شوي دي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له 10,000 څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روان کال په پیل کې ویلي وو چې سږ کال نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
شیبه وروسته د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو یو وروستی راپور لرو. د کندهار یو شمیر ښاریان د مخابراتي خدماتو له ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. د دوی په وینا په هیواد کې د مخابراتي خدمتونو بیه د ګاونډیو هیوادونو پرتله ډیره لوړه ده او د خدمتونو وړاندې کول له معیاري کیفیت څخه برخمن نه دي.
د کندهار شهر اوسیدونکی ګلالی مسلم چې د موبایلونو خرڅولو دکان لري وایي ډیری وختونه د مشتریانو لخوا رانیول سوي موبایلونه واپس ورته راوړل کیږي، ځکه د هغوی په وینا په سم ډول ټلیفوني اړیکې نه نیسي. د زیاتوي چې په وروستیو کې په کندهار کې ټلیفوني شبکې زیاتې خراب سوي او د ټلیفوني شبکو د کم کیفیت له امله خلق ډیر پستون زکی دی.
تون زید شبکو جی شبکی ډیر خراب دی، زیاتره مشتریان هم راځي د شبکو څخه شکایت کوي، پکې جنیم ګرانج او داسې د کیم ګرانج. اوس دا خو مرکز دی، په مرکز کې اته کار نه کوي، کله چې ولسوالۍ ته ولاړ سو په ولسوالۍ کې در دغه لا کار نه کوي. د شپې هم ستونزې ورسره، د ورځې هم ستونزې، زیرخانه خو بیخي ستونزې د شبکو د زیاتره مشتریانو راځي د دغه ستونزې سره مخامخ. چې موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې د شبکو ته یوه لاره وباسي.
د کندهار یو شمېر نور ښاریان وایي پخوا په هیواد کې ناامني د مخابراتي شرکتونو په وړاندې یوه ننګونه وه، خو د اوسني نسبي امن سره سره مخابراتي او انټرنیټي خدمات معیاري نه دي. د دوی په وینا د انټرنیټي کڅوڼو لوړه بیه او د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت ورته د منلو نه دي او د طالبانو حکومت باید ژر تر ژره د ستا وضعیت د ښه کولو لپاره اقدام وکړي.
انټرنیټي شبکې چې دي یا اړیکې چې دي باید قیمتونه هم ښکته سوی وای، کیفیت ښه سوی وای. خو اوس چې موږ ګورو ډېر ښاریان ناراضیت ورته ښیي او خوشحاله نه دي د انټرنیټي شبکو او کوم اړیکې چې دي. نو هیله مو دا ده د انټرنیټي شبکو او د دې ټولو څخه چې دی خپل په کیفیت کې شوالی راولي.
ازمان موبایل دان شات پهلن مشته ټول خبره شبکې به کسر کمزورې دی ولې مشک چیرې په لوړو خونه کې ناس یو هم ټلیفون کار نه کوي. په یو وار نه په دوه درې وار زنګ وهل سره ملګری ته زنګ کیریږي او کچیر خصوصا به موږ زرخانو ته شواس خو به بهخي کار نه کوي.
بل خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو سرپرست املان ورلانوري د خلکو دغه شکایت په خبرګون کې وایي د مخابراتي خدماتو د شوالي لپاره هڅې روان دي.
کوم مسلې پرموج باندېستا
هغه دا دی چې موږ شبکو والا سره د ټولو سره په تماس کې یو. حاکمی صحیح چې هلته چیرې کار نه کوي، خلک عریضه راوړي، ادغه راوړي، هغه ځکې ته بیا انجینران ځي دا هغه ساحه بررسي کوي چې مشکل څه چې دی، انتن غواړي که د بلې انتن سره دا دغه د پوشش لاندې راتلی شي. نو چار مشکل یې هغه مشکل انشاءالله پر وخت باندې ځي او پر وخت رسیدګي کوي د شبکو والا چې چیرې په کوم د ښار په کومه ساحه کې که چیرې موږ ته وښول شي انشاءالله موږ به هغه مشکل دغه دفع کړو.
تر دې مهاله په ټول هیواد کې څلور خصوصي شرکتونه او یو دولتي شرکت مخابراتي خدمات وړاندې کوي چې د خلکو په وینا